روزه و ماه مبارک رمضانتان خوش سپری شود. خان آباد.
احمد شیبتیم در ازادی رادو در ایسات وقت پرامانک ستاسو کور با شیب چاری در ولس مشهد غنی تو هم رستیال در ملی مصالحه دالی شورا در سول تره در ولس پخیر نگنی در سیاسی چارو یو کتون تیوائی
اولی لیزه یو حکومت لادرس هد و طرز و لارسی
بریخ پرامانکی هم دار است. در کندهار په څلورو ولسوالیو کې تر سختو جګړو وروسته اغېز
باغونه د وشېدو پرله کېدې نوې تاکانګې بله وچېږي د درې څلور میاشتې نه دي اوبه شوي.
د کندوز امنیتي چارواکي د سلګونو مجرمینو د نیولو ادعا کوي. د ښار اوسېدونکي د هڅې ستایي خو دا اندېښنه لري.
د پیسو په مقابل کې یا نور رشوت او واسطې په مقابل کې بېرته خوشې نه شي.
نن د سکانو د ویسات د جشن ورځ ده. افغان سکان د پخوانیو جشنونو ارمان کوي.
د جلال آباد په سلطانپور کې هلته په زرګونو خیمې درېدلې.
د دې یو شمېر نورو مطالبو تر خپرېدو مخکې خبرونه.
د افغانستان د ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانش د ملي مصالحې د عالي شورا د طرحو د توحید د کمیټې له لوري پر وړاندې شوې مسودې انتقاد وکړ. د امریکا او ترکیې د بهرنیو چارو وزیرانو د افغانستان د سولې په اړه تلیفوني خبرې وکړې. پر ایران د اروپایي اتحادیې د بشري حقونو د بندیزونو له اعلانه څو ساعته وروسته ایران له اروپایي اتحادیې سره خبرې وځنډولې. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانش د ملي مصالحې د عالي شورا د طرحو د توحید د کمیټې له لوري پر وړاندې شوې مسودې انتقاد وکړ او هغه یې نیمګړې وبلله. د پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلي په دې مسوده کې د ولسمشر او دولت طرحه له پامه غورځول شوې ده. دانش وایي د ملي مصالحې د عالي شورا له لوري د سولې لپاره وړاندیز شوې طرحه د جمهوریت لپاره د اجماع د پیاوړتیا پر ځای په جمهوریت کې د تفرقې سبب کیږي او د ده په وینا په هیڅ صورت د دې وړ نه ده چې د ترکیې یا د سولې په کومه بله غونډه کې وړاندې شي. ښاغلي دانش ټینګار کړی چې باید پر یوې واحدې تقانونی طرحې کار وشي. د ولسمشر دوهم مرستیال په وینا په دې طرحه کې په حقیقت کې د یوې خوا یا یوه ګوند نظرونه مطرح شوي دي. ښاغلی دانش په طرحه کې د پارلماني یا صدارتي نظام یادونې د یوه ګوند غوښتنه بللې او ویلي دي چې په دې توګه واک د دوو قومونو ترمنځ ویشل کیږي. د طرحو د توحید کمیټې وړمه ورځ وویل چې بېلابېلې طرحې څېړلې او له ټولو څخه یې یوه ګډه مسوده ترتیب کړې چې د ملي مصالحې د عالي شورا له تایید وروسته د ترکیې د استانبول غونډې ته وړاندې شي. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د روژې د مبارک میاشتې په مناسبت په پیغام کې یو ځل بیا پر طالبانو شخ وکړ چې له چپو لاس واخلي او اوربند وکوي.
پر طالبانو یو ور بیا غږ کوم چې د افغانستان د خلکو برحق غوښتنه ته چې دایمي اوربند دی لبیک ووایي او د ناروا جګړې پر ځای د تلپاتې او باعزت سولې لپاره خپل نیت، اراده او صداقت په عمل کې ثابت کړي.
د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله هم په یو پیغام کې له طالبانو پوښتنه وکړه چې تاوتریخوالی بس کړي. د امریکا او ترکیې د بهرنیو چارو وزیرانو د افغانستان د سولې په اړه تلیفوني خبرې وکړې. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو پر خپل ټویټر پاڼه کې لیکلي چې له خپل امریکایي ساری انټونی بلینکن سره په دوه اړخیزو اړیکو د افغانستان د سولې پر پروسې او په دې برخه کې په استانبول کې د دایره دونکو کانفرنس په باب ګټوري خبرې کړې دي. د افغانستان حکومت په دې کانفرنس کې ګډون ته چمتووالی اعلان کړی خو طالبانو ویلي چې لا یې پریکړه نه ده کړې. بخلان کې د سکرو کند شوي دوله عمله 15 کارګر مړ شوي دي. بخلان د امنیت قمندانۍ ویندوی جاوید بشارت نن رسنیو ته وویل دا پیښه د نهرین ولسوالۍ په کارګر کاند کې شوې ده. بشارت وایي مرستندویان سیمې ته رسیدلي چې د مړو په راستلو کې مرسته وکړي. د تخار د پولیسو امر په تعلقان شار کې د یو قاتل د نیولو په محل وبښل شو. د تخار د امنیت قمندانۍ ویندوی خلیل اسیر ازادي رادیو ته وویل
میخواستن که قاتل بازداشت.
د تخار د امنیه کومندانی د امنیه تعمیر تیر شپه نه وخت غوښتل چې د تعلقان شهر په دریم امنیتي حوزه کې یو مجرم ونیسي. د همدغه قاتل له لوري پرې ډزې وسوې او په نتیجه کې ووژل شو.
قاتل وروسته د پولیسو په ځوابي ډزو ووژل شو. خبرونه لازاجی را دیاوری. پر ایران د اروپای اتحادیه د بشری حقوقو د بندیزونو له اعلان څو ساعته وروسته ایران له اروپای اتحادیه سره خبري وزندولې. د ایران د بندونو چارو وزارت ویندوی سعید خطیبزاده پرون وویل د اروپای اتحادیه بندیزونه خندی او هغه به اعتبار بولي. د همداراز ویل چې د اروپای اتحادیه د اقدام په ځواب کې له دې اتحادیه سره جامع خبري ځنډوي. په دې خبرو کې مخدر مواد، تروریزم او بشري حقونه شامل موضوعات دي. د کاناډا د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد یې ترکیې ته د وسلو د صادراتو جواز په بشپړ ډول لغوه کړ. کاناډا تیر کال د نګورنو قرباخ پر سر د آذربایجان او ارمنستان د جګړې په ترڅ کې د آذربایجان د پوځي ملاتړ په خاطر ترکیې ته د کاناډا د وسلو د صادراتو جواز ځنډولی و. د کاناډا د بهرنیو چارو وزیر مارک ګارنو نن سه شنبه په یوه بیان کې ویلي له څېړنو وروسته باوري شواهد ترلاسه شوي چې ترکیې د قرباخ په جګړه کې له هغې ټکنالوژۍ کار اخیستی چې کاناډا دې هیواد ته صادره کړې وه. د روسیې د اپوزیسیون د بندي مشر الکسی ناوالنی ډاکټره په دې خاطر جریمه کړل شوه چې تېره اونۍ هڅه وکړه چې ناروغ ناوالنی سره په محبس کې وویني. د کرملین دا منتقد له مسکو د باندې بندي دی. د مسکو د پیتوفشکي د سیمې محکمې اناستاشیا واسیلی یوا یو لکو اتیا زره روبله چې دوه زره درې سوه شل ډالره کېږي جریمه کړې او ویلي دي چې نوموړې په داسې ځای کې د راټولېدو هڅه کړې چې له کبله یې کیدای شي په ترانسپورټ کې خنډ پېښ شي. او تایوان وایي د چین ډېر شمېر جنګي الوتکې د دغه هېواد هوایي حریم ته داخلې شوې دي. د تایوان دفاع وزیر ویلي چې د دوشنبې په ورځ د چین 15 جنګي الوتکې د تایوان فضا ته داخلې شوې. دا پېښه وروسته له دې شوې چې د امریکا د ولسمشر جو بایدن حکومت تر دې یوه ورځ وړاندې چین ته د غلیمانه دریځ په خاطر خبرداری ورکړ. د متحدو ایالتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن په ځانګړي ډول د تایوان په وړاندې د چین د زیاتېدونکو لمسونو په وړاندې خبرداری ورکړې وو. چین د تایوان ټاپو د خپلې خاورې برخه ګڼي، خو تایوان وایي چې خپلواک هېواد دی او هیڅکله به له چین سره یو ځای نه شي.
له اسمت څاروانه په مننې چې خبرونه یې وړاندې کړل. احمد شیبریم د ازادي راډیو د دې ساعت په خپرونه کې ستاسو کوربه. په تخنیکي برخه کې میر احمد ساپی راسره مرستندوی دی. د افغانستان د ولسمشر دویم مرستیال وایي د ملي مصالحې عالي شورا له لوري د سولې طرحه د جمهوریت لپاره د اجماع د پیاوړي کولو پر ځای په جمهوریت کې دننه د اختلافاتو د رامنځته کېدو لامل کیږي او په خبره په هیڅ ډول د ترکیې او نورو ناستو لپاره د وړاندې کولو وړ نه ده. سرور دانش دا طرح نقد کړي او لیکلي دي چې په دغه توحید شوي طرح کې د جمهور رئیس او حکومت طرحې ته پسپکه کتل شوي او د دوو نظریات او د دوی نظریات پکې په واضح توګه نه درخصل شوي. په دې اړه نور جزئیات له کابله په دې راپور کې.
د افغانستان د جمهور رئیس دویم راستیال سرور دانش د ملي مصالحې عالي شورا لوري د افغانستان د سولې توافقنامې په نوم پر توحید سوی طرح نیوکه کړې او ویلي دي چې په دې طرحه کې د جمهوریت اړخ نظرونو او غوښتنو په اړه پکې واضح ډول تحلیل او معلومات نه دي ورکړل سوي او په خبره یې باید لساره ورته کتنه وسی. د جمهوری ریاست د دویم معاونیت له رسمي فیسبوک پاڼې په دغه خبر سوي نقد کې د ښاغلي دانش له قوله راغلي چې دا طرحه د جمهوریت لپاره د اجماع رامنځته کوي ولو د پیاوړتیا پر ځای په جمهوریت دننه د اختلافاتو د راپارېدو لامل سوي او د استانبول د ناستې ترڅنګ په هیڅ یو ناسته کې د وړاندیز کولو وړ نه ده. ښاغلی دانش په دغه نقد کې ویلي چې که څه هم د جمهور رئیس محمد اشرف غنی په طرحه کې لومړی د سولې د حکومت مسله یاد سوي او بیا ورپسې د انتقالي حکومت په اړه ویل سوي، خو په خبره د ملي مصالحې عالي شورا لومړی د انتقالي حکومت موضوع را مخته کړي او په دې اړه په تفصیل معلومات هم ورکړي. حال دا چې د سرور دانش په خبره د سولې حکومت او نور مهم موضوعاتو په اړه پکې هیڅ ډول تحلیل او معلومات نه دي ورکړل سوي. سرور دانش د نیوکې په توګه لیکلي، موږ نه باید هر ډول جامع یوازې د خپل اندام لپاره وګڼو او په هر طرحه کې یوازې د خپل ځان لپاره ځای ومومو. باید عمومي ګټو ته او د نورو نظرونو ته درناوی وکړو او هر ډول طرح باید د افغانستان د سولې له واقعیتونو سره اړخ ولګوي چې د هیواد د ټولو خواوو قومونو او ټولنیزو کتلو د رایو له مخې وي. هیڅوک نه باید پر نورو خپل لیدلوری ومني او بیا هغه وروستی مساوي او حقیقي نظر وبولي. نوموړي په دغه لیک کې د ملي مصالحې عالي شورا له لوري دغه توحید سوی طرحه د دوو قومونو ترمنځ د واک ویش بللی او ویلی دی چې په دې طرحه کې یو قوم د جمهوری ریاست او بل قوم د صدر اعظمۍ وړ بلل سوی او درجه بندي ورته سوی ده. په داسې حال کې چې په خبره تر دې دمه په افغانستان کې لومړی درجه، دویم، دریم او نور قومونه لا مشخصه سوی نه دي، ځکه تر دې دمه په هیواد کې د قومونو په اړه سرشمیرنه نه ده سوی. دا په داسې حال کې ده چې د حمل میاشتې په 22مه نیټه د ملي مصالحې عالي شورا اعلان وکړ چې د طرحو د توحید کمیټې ته د جمهور رئیس د طرحې په ګډون له بېلابېلو اړخونو او حزبونو ډېر طرحې ورکړل سوي او دغې کمیټې پر یوې توحید سوي طرحې کار بشپړ کړی او د افغانستان د جمهوري حکومت د سولې طرحې لومړنۍ بڼه یې د دغې شورا رهبرۍ ته سپارلې ده. هڅه مو وکړه د سرور دانش د څرګندونو په اړه د ملي مصالحې عالي شورا د چارواکو نظر هم ولرو. اوس موږ پوښتنو ته یې تر دې دمه ځواب نه دی ویلی. دا په داسې حال کې ده چې ټاکل سوي وه د اپریل میاشتې په 16مه نیټه د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې کانفرانس وسي، خو طالبان نو تازه ویلی چې دوی په دې نیټه یاد کانفرنس کې برخه نسی اخیستلای او په دې اړه د دوی ترمنځ مشورې روانې دي.
په راپور کې مو واوریدل چې د ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانش وای د اجرایی ریاست په طرحه کې د ولسمشر غنی د سولې طرحه ته په درنه نه دی کتل شوی. د دې اختلافاتو په اړه مو د سیاسي چارو د کتونکو یاسر احمد زی نظر اخیسته.
د ولسمشر دوهم مرستیال دغه څرګندونې او انتقاد په دې معنی دی چې تر اوسه هم د ارګ او صفیدار ترمنځ ستونزې ډېرې دي. بل هغه روښانه بېلګه یې دا ده چې ولې د یوه حکومت له ادرسه دوه طرحې ولاړې سي، هغه هم یوې غونډې ته او د یوه هدف لپاره. نو زه فکر کوم چې تر اوسه هم هغه ستونزې په خپل ځای دي او د همدغو ستونزو له خاطره و چې موږ تر اوسه متاسفانه حتی د دوهې له ناستې څخه او د هغه نورو ناستو ولاړو څخه چې د افغانستان د سولې په اړه ول مونږ ښه لاسته راوړنه نه ده درلودلې.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د کندهار د کرنې او مالدارۍ ریاست وایي د دغه ولایت په یو شمېر ولسوالیو کې د جګړو له امله 50% کرنه زیانمن شوې ده. پنجوایی، ژړۍ، میوند، ارغسن او ارغنداب هغه ولسوالۍ دي چې له کروندګرو څخه د وروستیو جګړو له امله ډېری ځمکې او باغونه پاتې شوي دي چې د وچېدو له ګواښ سره مخامخ دي. په دې اړه پام وکړئ د راپورت.
د شنوونو لمنځه د مرغانو د ژغ سره د جګړې د چاودونو او ډزو ژغونو هم پورته کیږي. د کندهار د ارغنداب، سمسور او زراعتي ولسوالۍ چې مشهور انار او انګور لري، شاوخوا شپږ میاشتې د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ د جګړې تود جګر و. حجر از محمد در غنداب ولسوالی پتابین کې د انګورو باغ او د غنمو ځمکې لري چې د جګړې له امله ورڅخه پاتې سوي او کندهار ښار ته راکړه سوي. حجر از محمد وایي د تیر دوه میاشتو راهیسې باغونه نه دي وبسوي چې یا بتنجې وچکړي او یا زپلې وي.
غنم کرل ځکه د پات شلته نه مونینانو بره بغلا کوي یا به مخه مخ د سړک د دی جبل خبر نه باغونه د وشدو په لاف کې نه وي تا کاندې بل او چی د برې څلور میاشتې نه دي وبسوي. خدای بنده دغه پسبدی رئیس یعنی چې دلته دوی راغلي دي کار بالا خراب دی باغونه پر وچېدو دي اوس نه خپل باغو سرایوته نه سور کړی ګرد پاته دي پکې تکبیر څه کوي مو بشي نه دي.
دا یوازې ارغنداب نه دی چې کروندګر او باغ لرونکي له خپلو ځمکو او باغونو کډه سوي، بلکې د کندهار په 5 نورو زراعتي ولسوالیو پنجبایي میوان جړی ډنډ او د ارغستان اوسیدونکي هم د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ د روانې جګړې له امله د خپلو مینو بې ځای سوي او د انګورو او انارو پراخ باغونه او حاصلخیز ځمکې شاړې پاتې سوي. د پنجبایي ولسوالۍ اوسیدونکي اسدالله د انګورو تازه باغ جوړ کړی و چې سږ کال یې حاصلات ورکول، خو د تیرو دوو میاشتو راهیسې اوبه نه دي ورکول سوي.
تورانو باغ مو یه شوی و ساش کال اصول تر رسیدی د دوی میاش کیر چې موږ راوتلی زو خدا کوم یا بیا وبپری لکړ دا اج کرد حکومت مرایت په خبر دی ځکه په داسې حالت کې هم چې راوتلی شکولې مو دي دا چیر کشته نه زو خدا کوم بیا یا وبپری لکړی دی یا بیا ورغلی چې اوانو نمش کې مشلې نو خو چې تکبیرو پاکی اونس موږ پر دا بریښ موږ وای خدا پاک بارانونه هغه بیا د الله له خواست ساش کال بارانونه چې وځ باران وای چې خالي وبپری لاس دی وچ نه سي اصول څه قوتلی دي ساش کال اصول خو
د کندهار چارواکي همنی چې د دغه ولایت په یو شمیر ولسوالیو کې د روانو جګړو له امله د میوو باغونه د وچېدو له ګواښ سره مخ دي او 50% کرنه زیان منسوي. د کندهار د کرهنې او مالداري رئیس حافظ الله سیدی وایي په هغه ولسوالیو کې چې جګړې روانې دي کروندګر او باغ لرونکي د خپلو باغونو او ځمکو د پالنې او روزنې لپاره نسي تلای چې له امله یې شایي یو شمیر کروندګر له سخت اقتصادي بحران سره مخامخ سي او تر څنګ به یې د غنمو او نورو غلو دانو بیل وړي سي.
تقریبا په دغه ولسوالو کې زیات ځمکې د کښ نه پاتې شوې، هغه ځمکې چې تیر کال نورو کلونو موږ په غنم کرل هغه د کښ نه اوس پاتې دي، همداسې شړې پرتې دي. نو که زه ته دا کوم ولسوالو کې چې ډېر جنگ دی هغې 50% نه زیات ځمکې کوم ځای ته بزګر رسیدګي نه شي کولی هغه بیخي کښ نه پاتې. لکه ارغنداب یا پنجوایي ولسوالۍ، ژیړۍ ولسوالۍ، میوان، ارغستان، نو ځکه چې هلته ټریکټر تک هلته کودونو یا د تخمونو یا نور وسایلو د مزدور انتقال دا ټول.
د کندهار د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو ریاست په دغه ولایت کې د جګړو له امله د بې ځای سو کورنیو شمېر یوې زره شي چې له دې جملې یوولس زره کورنۍ کندهار ښار ته راکډه سوي او پاتې نورې کورنۍ د ولسوالیو نورو امن سیمو ته بې ځای سوي دي.
د افغانستان د درملو د خدمتونو ټولنې ادعا کړې چې ځینې کړۍ د درملو د واردولو د انحصار هڅه کوي. د دې ټولنې چارواکو پرون په کابل کې وي خبری غونډې ته وویل جمهوري ریاست ته یوه طرحه وړاندې شوې چې له مخې یې له بهر څخه د درملو واردات یوازې د 15 شرکتونو لخوا انحصاري شي. په دې اړه پام وکړئ دې راپور ته.
د افغانستان د درملو د خدمتونو ټولنه اعتراض کوي چې د خوړو او درملو ملي اداره د درملو واردات انحصاروي. د دې ټولنې غړو د دوشنبه په ورځ په کابل کې په یوې خبري ناسته کې ادعا وکړه کومه طرحه چې د خوړو او درملو ملي ادارې جمهوري ریاست ته وړاندې کړې له مخې د درملو واردات یوازې د 15 شرکتونو په ذریعه انحصاریږي. دغه ټولنې په اعتمادیز پرېکړه لیک کې د دغه طرحې لغوه کېدل وغوښتل. په دغه پریکړه لیک کې راغلی په کومه طرحه کې چې 15 شرکتونو ته د درملو واردات په انحصاري بڼه په پام کې نیول شوي باید لغوه شي. د افغانستان د درملو د خدمتونو د ټولنې د مشرتابه پلاوي غړي ګل حلیم د دغه ټولنې ځینې مهمې غوښتنې داسې بیان کړې.
د 15 شرکتونو او زنجیري درملتونونو لیدلوری او طرحه باید لغوه اعلان شي چې نړیوال سوداګري سازمان د قانون 11مې ماده په اساس انحصار منع ده. درملو سکتور غړو پراخ ګډون د درملو د قانون په تصویب کې یقیني کول او مشروع نظریات منل، د کمپنیو او تولیدي اقلامو د رجستریشن پروسه د اسنادو پرویت اسانه کول.
د افغانستان د درملو د خدمتونو ټولنې غړو خبرداري ورکړ چې که غوښتنه ته د حمل تر 15مې نیټې رسیدنه ونه شي خپل اعتراضونه به پراخ او په ټول هیواد کې به د طبي تجهیزاتو او درملو خدمتونه ودروي. خو د درملو او خوړو ملي ادارې ازادي راډیو ته وویل دغه اصلاحي طرحه د درملو او خوړو د چارو د تنظیم طرحه ده. د درملو د وارداتو انحصار پکې مطرح نه دی او په دغه بهیر کې هدف د اصلاحاتو رامنځته کول دي. د دغه ادارې عمومي رئیس محمد ابراهیم شینواری وویل
د ادارې د اصلاح لپاره ده او تر حد خوړو او درملو د ټولو برخو چې تولید دی، انتقال، ذخیره کول، هم د پلورل، پرشن پلورل او د دوا برخه نسخه لیکل او مریض ته راهنمایي کول، د مریض لپاره د دواخان استعمال استفاده کول، د دې ټولو برخو لپاره اصلاحي طرحې او پروګرام پیشنهادونه دي.
د خاغلی شینواری په خبره دغه طرحه کابینه ته لیږل شوی، خو کابینه پرې تر اوسه بحث نه دی کړی. د افغانستان د درملو د خدمتونو ټولنې مخکې له دې د روانې میاشتې په 13مه هم د دغې طرحې پر وړاندې غبرګون ښودلی و او د کابل پروان په هوټل کې په اړه یوه ناسته جوړه کړې وه.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
هند د روسیې د کورونا ضد سپوتنیک وی واکسین بیړني تطبیق ته اجازه ورکړه. په دې سره دا درېیم واکسین دی چې هند یې د کورونا وبا د مخنیوي لپاره د تطبیق اجازه ورکوي. په هند کې په دې وروستیو کې د کورونا مثبتې پیښې په بېساره توګه زیات شوي دي. نوریاس نوري راپور لري.
هند چې د کورونا وایروس له دوهمې څپې او د دغه وایروس ضد واکسین له کمی سره مخامخ دی، د روسیې د سپوتنیک وی واکسین بیړني تطبیق ته اجازه ورکړه. په دې سره به دا درېیم واکسین وي چې هند خپلو وګړو ته لګوي. له دې مخکې د 1.3 میلیارد نفوس لرونکي هیواد آسترازینیکا او په کور دننه د بهارت بیوتیک شرکت لخوا جوړ شوي کوواکسین واکسینو ته د تطبیق اجازه ورکړې ده. د درمل جوړولو ډی آر لابراتوارز کمپنۍ نن سیشن بي وویل چې د هند درملو د کنټرول له عمومي ادارې اجازه ترلاسه کړې چې دغه واکسین هیواد ته راوارد کړي. تر دې مخکې د درملو د تنظیم تخصصي کمیټې د روسیې د سپوتنیک وی واکسین سپارښتنه کړې وه. د روسیې د مستقیمې پانګونې صندوق آر ډی آی اف چې له هیواده بهر د دغه واکسین لپاره د بازار موندنې د چارو مسؤلیت لري، پرون دوشنبه وویل چې د هند درملو د کنټرول ادارې د روسیې د سپوتنیک واکسین تطبیق ته اجازه ورکړې، خو په خپل دې ادارې تر اوسه په دې اړه رسمي څرګندونې نه دي کړې. د روسیې د مستقیمې پانګونې صندوق په یو خبر پاڼه کې ویلي چې هند نړۍ پر مخ تر ټولو زیات نفوس لرونکی هیواد دی چې د روسیې واکسین ته اجازه ورکوي او زیاتوي. تر اوسه د نړۍ شاوخوا 40 هیوادونو چې د نړۍ د ټول نفوس 3 میلیارد وګړي کېږي، د روسیې د سپوتنیک وی واکسین تطبیق ته اجازه ورکړې ده. هند تر اوسه د دو منظور شوو واکسینو څه باندې 100 میلیون دوز خلکو ته ورکړی دی. د روسیې د پانګونې دغه خصوصي صندوق دغه راز ویلي چې د هند فارمسي یا درمل جوړولو له 50 کمپنیو سره یې قراردادونه کړي چې د خپل وګړو او هم له هیواده بهر صادرولو لپاره په کال کې د سپوتنیک وی واکسین څه باندې 8.5 میلیون ډوز تولید کړي. دې صندوق ویلي هند چې د نړۍ د واکسینو ستر تولیدونکی دی، د سپوتنیک واکسین ته د پراختیا ورکولو په برخه کې د فارمسي کمپنۍ ستراتیژیک شریکان کېدای شي. په هند کې په ورځني ډول د کورونا له امله د مړو شوو کسانو او پرې د اخته کېدونکو شمېر بې ساري حد ته رسېدلی. د هېواد په تېرو 40 ساعتونو کې پر کورونا وایروس د نږدې 170,000 کسانو د اخته کېدو او 904 کسانو مړینې ثبت کړې دي. له کله چې دغه وبا په هند کې خپره شوې، تر اوسه 4.5 میلیون وګړي پرې اخته شوي او له 170,000 زیات کسان هم ترې مړه شوي دي.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
په پښتنو کې په ځانګړي ډول د لوی پکتیاب خلکو کې پړونه یا ټکرۍ چې په اصل کې اشاره شوزو ته ده، د ډیر درناوي وړ دی. د لوی پکتیا فرهنګیان وایي کله چې د دوو لوریو، کلیو، قومونو او خیلونو ترمنځ داسې شخړې یا ستونزه پیدا شي چې درول یې ستونزمن وي، نو که د دې شخړې په منځ ته ښځې ورغلي، بیا څوک د یو بل په وړاندې لاس نه اوچتوي او له شخړې لاس اخلي. په دې اړه پام وکړئ. د راپورت
په پښتنو کې ګڼ دودونه داسې دي چې نه یوازې ورڅخه سرغړونه نه کوي، بلکې درناوی ورته لري. د دې دودونو څخه چې تر اوسه په خپل هماغه پخوانی قوت پاتې شوی، یو هم پړونه یا ټکرای دی. پړونه یا ټکرای په پښتني دودونو کې د ښځو د عزت او درنښت سمبول بلل کیږي او هر څوک یې درناوی کوي. لیکوال او ژورنالیست زاید شاه انگار وایي که د دوو جانبو لخوا سخته ستونزه هم وي چې ښځې ورته پړونه یا ټکرۍ وغوړوي، دوی له خپلو غوښتنو تیریږي.
لکه څه ډول چې یوه ټولنه عقیدوي سپېڅلتیاوې لري، همداسې زموږ کلتوري او ملي ارزښتونه دي چې یو د هغې جملې نه زموږ دا پړونه دی، ځکه دا زموږ د مور صدر دی، زموږ د خور صدر دی، زموږ د اورندارو صدر دی. او دلته یو بل خاص دود چې دی که ډېره سخته مسله هم وي، کله چې خویندې که د دو قومونو ترمنځ دا لانجه وي، جګړه وي، که د دو کورنیو ترمنځ دا سخته نښته وي، کله چې زموږ خویندې دا پړنۍ دوی ته غوړوي یا ټکرای ورته غوړوي، هغه دوه قومونه هم په خپل منځ کې جګړه نه کوي، دوه پړنۍ هم جګړه نه کوي.
د پکتیا ولایت یو تن خبریال او لیکوال نیاز الله اصیل وایي د پښتنو په فرهنګ کې د پړونی ارزښت ډیر دی.
ډیر کله په دعاګانو کې هم لویان خپلو کورنیو ته داسې خطاب کوي چې خدای دې سرتورې مکه. پړونه یا ټکرای په لویه پکتیا کې که چیرته دوه قبیلې دوه اشخاصو نه نیولې بیا تر قبیلو تر قومونو پورې هم لویې شخړې هم ولري، دغو دواړو ترمنځ که چیرته یوه ښځه چې په سر پړونه وي او دغه راځي د دوی ترمنځ واقع کیږي، که ځینه خپل پړونه دوی ته واسطه کوي خپله جګړه دروي، حتی د دوی ډېرې لویې لویې ستونزې د همدغه پړونې د احترام په اساس باندې حل شوي دي او حل کیږي.
د خوست یو بل شاعر او لیکوال نواب میرزای وایي کله چې د پښتنو په منځ کې مرګ او درد پیښ شي نو په ننواتو کې د نارینه او په خوا کې ښځې هم ځي او مقابل لوری یې عزت کوي. دای زیاتوی پړونه او ټکرای په پښتني ادب او فرهنګ کې ځانګړی ځای لري.
کله چې پښتانه په خپل منځ کې سره ووژني ننواتې ورځي مورګان ورولي او هغه مور چې ورغله هغوی بیا د خپل ټکري سر نه لري کې په غاړه کې واچوي نو مړی ورته وبخي. ټکرا پړونه او ټکرای چې موږ شاعران او نور ادیبانو دا په ډېر درنښت سره په خپلو شعرونو کې په خپلو لیکنو کې دوی لیکلی دی تمثیل کړی دی.
د فرهنګیانو په وینا په کوم ځای کې چې ټکرای او پړونه وي پښتانه په هغه ځای کې ډېر درون چلند کوي، چوپ پاتې کیږي او حتی که ښځه خپل مقابل جانب ته هر څومره بد رد ووایي بیا هم څوک څه نه وایي او له حیا نه د شخړې ځای پرېږدي. همدارنګه که ښځې د مناظرې اړخونو ته ټکرۍ ورمخې ته کي هغوی ځکه فورا غلي کیږي چې بیا نورو خلکو ته سپک او بې پښتو معلومیږي.
نن په کابل کې افغان سکانو د ویساک مذهبي مراسم یا اختر ولمانځه، خو دوی وایي په نورو کلونو په پرتله سژنې مراسم کمرنګه وو. علت جګړه او ناامني شول شوي چې اکثریت افغان سکان او هندوان بهر ته کوچېدلي دي. په دې اړه پام وکړئ. د راپورت
بسیار غم انگیز هم بود برای ما، خو چون که شرایط هم جواب نمیکنه.
په کابل کې میشت افغان سکه سونی سنگ خوشی نیده وی سگنه ویساک خورا کم رنگه و په دغه مراسمو کې یوازې دیرش تر سلویختو پورې افغان سکانو ګډون کړی و. نوموړي ازادي راډیو ته وویل امنیتي ګواښونه او ناامنۍ لامل شوي چې اکثره سکه کورنۍ بهر ته کډه شي.
نن د ویساک لومړۍ ورځ به چې موږ ونمانځله، په خواشنۍ سره چې خلک ډېر کم وو، پخوانیو کلونو کې به موږ دا جشن شپږ تر اتو ورځو پورې لمانځه چې زرګونو کسانو به پکې ګډون کاوه، خو نن سهار مو تر څلوېښتو پورې کسان راټول سو او مراسم مو ترسره کړل. په دی کې هم اکثره مسافر وو او یوازې د څو کسانو کورنۍ دلته اوسېږي.
پای نفر یا دا نفر دیگه که فامیلشان کتشان دا اینجا بود.
سونی سنگ وی دا نامنه یو ترسنگ مذهبی تبعیض بل استون زده چه اکثر دوی ورسر مخ دی. نموری هیل و خوده چه پا افغانستان که سول چنگه او طول نیز دو پیرون المین زولار شی. به هر میشتای افغان دیا سنگ انجان ده هند پا نوی جلی که ده مسافرات جوان تیره بی. د پوخ کوډه کسترګ سره سوړ اسولای کوي وای ویساک خپل وطن او وطنوالو سره خوند کوي، خو وس له وطن نه لري ژوند کوي. دیا سنگ انجان د جلال آباد د سلطانپور د چینه کیسه کوي چې په زرګونو خیمه بدریدلې او دا جشن به دوی نمانځه.
مونږه دا پرتمین ورځ یعنی د ویساک اختر په ډیرو شاندارو مراسمو په خپل وطن کې لمانځلو، خاصتا د جلال آباد په سلطانپور کې چې هلته یوه چینه ده د چشمه صاحب په نوم یادیږي، هلته به په زرګونو خیمې درېدلې او دا پروګرام به ورځ لمانځل کېدو. لیکن بدبختانه چې اوس مونږ مهاجر یو، نه تنها په هندوستان کې بلکې د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې سره خوارو ور یو او دا ورځ مو د مهاجرت په شپو ورځو کې لمانځو.
انجن وای د مهاجرت شپې ورځې ورته سختې تمامېږي او د داسې ورځې په تمه ژوند کوي چې وطن ته سوله راشي.
د وطن یادونه مو زوروي، باور وکړئ ډېر مو زوروي. بس لالانه دا هیله لرو چې سوله را باندې پرزو کی ترڅو بیرته د خپل وطن په خړو کوڅو کې بیا د خپلو ټولو افغانانو خویندو ورونو سره یو ځای دغه مبارکې ورځې ولمانځو او بیا په یو دسترخوان سره راغونډ شو او دا نیکې ورځې اختر ویساکی دیوالی او داسې نورې پرتمینې ورځې په ګډه سره ولمانځو.
په دې وروستیو کې ډیری افغان سیکان او هندوان له هیواده بهر کډوال شوي دي. اوس په ټول افغانستان کې د هندوانو او سیکانو شمیر د ګوتو په شمیر دی. د ناامنیو تر څنګ توپیري چلند بله هغه ستونزه ده چې افغان هندوان او سیکان یې اندېښمن کړي دي. د افغانستان د مشرانو جرګې غړي انارکلی هنریار څو ورځې مخکې ازادي راډیو سره په یوې ځانګړې تصویري مرکه کې وویل چې دا توپیري چلند ځورونکی دی او باید خاتمه پیدا کړي.
په واسیمه کې په کومه امکاناتو سره مو احمد راتلای شي د دوی اقومي جوړښتونه رجوندې کوچې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې سوزار یا لایون کې چې دغه خصم ورته خسته نه سونو نه سمو راول او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کوو.
تغاشبین درګر د لګې د شیخ مسیل صنعتي پارک دغه سپلو روان دی.
تاسو هم له آزادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
څلور په چاو ډیر شته کې شوې لاند خبرونه له اسمت څاروان ناور.
د افغانستان د ولسمشر دوهم راستیال سرور دانش ته ملي مصالحې د عالی شورا د طرحو د توحید د کمیټې له لوري پر وړاندې شوې مسودې انتقاد وکړ او هغه نیمګړې وبلله. د پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلي په دې مسوده کې د ولسمشر او دولت طرحه له پامه غورځول شوې ده. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د روژې د مبارکې میاشتې په مناسبت په پیغام کې یو ځل بیا پر طالبانو شخ وکړ چې له چپو لاس واخلي او اوربند وکړي. د ملي مصالحې د عالی شورا رئیس عبدالله هم په یو پیغام کې له طالبانو پوښتنه چې تاوتریخوالی بس کړي. د امریکا او ترکیې د بهرنیو چارو وزیرانو د افغانستان د سولې په اړه ټلیفوني خبرې وکړې. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو پر خپل ټویټر پاڼه کښلی چې له خپل امریکایي ساری انټونی بلینکن سره په دوه اړخیزو اړیکو د افغانستان د سولې پر پروسې او په دې برخه کې په استانبول کې د دایریدونکو کانفرنس په باب ګټورې خبرې کړې دي. پر ایران د اروپایي اتحادیې د بشري حقوقو د بندیزونو له اعلان څو ساعته وروسته ایران له اروپایي اتحادیې سره خبري وځنډولې. د کاناډا د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد یې ترکیې ته د وسلو د صادراتو جواز په بشپړ ډول لغوه کړ. د روسیې د اپوزیسیون د بندي مشر الکسی ناوالنی ډاکټره په دې خاطر جریمه کړل شوه چې تېره اونۍ یې هڅه وکړه چې ناروغ ناوالنی سره په محبس کې وویني. د کرملین دا منتقد له مسکو د باندې بندي دی.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولس شپږنی ویب ټول افغانستان کې اوري. د کندوز پولیس وایي دوی تیر کال د دې ولایت په کچه څه باندې 1500 تنه د بیلابیلو جرمونو په ارتباط نیولې دي او له لومړنیو پلټنو او چرونو وروسته یې عدلي او قضایي ارګانونو ته سپارلې دي. خو بیا د کندوز یو شمېر اوسیدونکي وایي د مجرمانو نیول هغه وخت د امنیت تامینولو په برخه کې مهمد او اغېزمن تمامېدای شي چې پر مجرمانو په جدي توګه قانون پلی شي. له دې ډلې نقیب الله احمد صاحب وایي
موږ په دې باندې ډېر زیات خوښ یو چې دغه خلک اوس نیول شوي دي، باید قانوني او عدلي مراجع سره دی غوي د خونه باید دوی ته سزا شدي مجازات سي او بیا د پیسو په مقابل کې یا نور رشوت او واسطي په مقابل کې بیرته خوشی نشي سو بیا د غندښتې د خاريان ترمن سي دا بیا راتازه نسي. او موږ
د ازادي راډیو پر روانه خبرونه کې وړاندې د غوړې اچار تفریح پروګرام لرو. همدارس نیمه نړۍ د میرمنو پروګرام درو چې په دې پروګرام کې لزیجون روسه د میرمنو د وزن د زیاتوالي مسله چیرل شوې ده. خو د روژې مبارک میاشتې په ارتباط یو مطلب، نن د روژې لومړۍ ورځ د افغانستان په ګډون په زیاتره اسلامي هیوادونو کې نن د روژې لومړی ورځ د افغانستان د حج او اوقاف وزارت د مهالویش لمخې ټاکل شوی چې نن په پلازمینه کابل کې د ماشام اذان په 6:28 دقیقې وشي. په کابل کې زموږ همکار د دې شهر له یو اوسیدونکو سره شخېدلې او د نن ورځې حالې ترې پوښتلې. تاسو په ځان او په
شنو وبخې
د ما نن ماجی رفیده کابل اوسیدونکو
اجسب څنګه را کته شوی کور نه داخلي بهر د رجمات لپاره تیارې مې رې نسې څنګه
ولا د څه غره لګرا وتلې چې لګ د څه سودا مو ساري لپاره څه سودا د شاعر والو ولې چې مدونه لوړ شوې ده تاسو ګیران پاتې کیږي نو
نور کلو پر طرح والے قیمت ارزان ہے جی گران دی جائے مواد
نہ 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 دیکھیے دیکھیے قیمت ادا نور کالون زیادہ قیمت ادا حساب ہے کہ پرونا بل پرونا قیمتوں نہ پر تفاوت کرے
دبا جی سے بے چوک چھ وس لری وہ بے اخری چوک چھ وس نہ لری ابو بیچارگان پر مشکل ہوئی بے
خام خان خلق بس چوک کہ نہ چکار نہ روزگار نہ تو خلق بس چوک کی مجبور چھ اوسلا بھی کہ گزارا بھی کہ نو لار نہ تھن نو مجبور خلق گزارا بھی کہ
چلا ولا جی سے بوزہ کی قیمت نہ خوی او چھ روزہ کی ندی پر زے چھ نور یوادن کی روزے پر اتک سر ادا قیمت نہ کمی گی رہی تھی کہ خو دلتا پا افغانستان کی لوڑی گی
ہر کال انصاف
نہ
خپل انصاف کی قناعت کی او خپل وطندار او باندې ظلم ونه کی او زین کار صحیح دی بازار آزاد بازار دی او دولت هم مطالعه دی خپل خلق ته عام خلق ته رعایت ته ارزه خدمات کی او د نرخونو کنټرول کی باز آزاد بازار د سیمانه نه لري چې اور پیواله او سل په تخاص ته نو دا دی دولت هم مخالفت ته چې دولت هم د کی سالنګاری کوي او توجه نه کوي امر سره خپل سره هر خود خپل سره کار کوي امر سره آزاد دی
یو ورسه پښتون حاجی صاحب غدا شي سکل روزا په سرخم موسم په سلی کې راغلي دا حمل میاشت ده نو د نور کلون پر طلب باندې به څه خوي خبر تیریږي ځکه چې نور کلون کې ګرمي
او ماشالله هم از کم موسم نه حمل میاشت ده نو عوام د سیګار نه ده عوام د سیم متبدل هوا ده مشکل ان شاء الله به نه وي بیا خدای مهربانه ده خدای ورحمه کوي
افغان خزو د پرمختګونو او ستونزو هنداره د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام د نیمه نړۍ خبرونه ته خره خلاص د دې هونی د خبرونه موضوع د زیګون پس د میندو د وزن زیاتوالی ته ځانګړی شوی ده لزیګون وروسته د میندو چاغواله یا د وزن زیاتېدل یو معمولی پیښه ده چې اکثره میندې ورسره مخامخ کیږي خو ولې ډیری میندې لزیګون وروسته وزن اخلي یا چاغيږي
بعضی هورمون د پس له ولادت یا پس له زیګون سبب د چاغي دي میندو کیږي
لزیګون وروسته میندې باید کوم ټکی په پام کې ونیسی چې د وزن د زیاتوالي مخه ونیسی
د خوړو تقسیم اوقات او کې سې کوم خواړه د ورځنۍ خوړو کې اضافه کې او کوم لري کې تر
په خزو کې د نارینه په پرتله د وزن زیاتوالي څومره خطرناک دی او د کوم ناروغیو لامل ګرځي
مېرمنو په د پخو رګونو کې صیغه ته موږ ډیپ وین استرومبوز زوایو د حالت پیدا کیږي یعنی وینه لخته کیږي یا وینه علاقه کیږي په رګونو کې
موږ هڅه کړې ده چې په دې خبرونه کې د پښتنو ته ځوابونه پیدا کړو اوس به راپور واورو چې دی وی داسې مور په غک پیلېږي چې لزی ګونو وروسته یې وزن زیات شوی دی
د درې ولادت مې چوکړه باندې هغه نظم او وزن جګلاړه ډېر هغه مې نیولې تصمیم نیولې چې وزن کم کړم خو د څه چې زمينه نه مساعده ده د دې خاطره اوس چې زمينه مساعد شنو شروع مې وکړ دوه کال کې تقریبا 3 کیلو وزن کم کړم
دا د څلورو کوچنیانو مور عائشه وه هغه وایي وزن یې تر زیږون وړاندې مناسب وو ډاکټر امینه بله ښځه ده چې له زیږون وروسته یې وزن زیات شوی هغه وایي ډېره هڅه کوي چې خپل وزن را کم کړي او تر دې دمه یې هڅې بریالۍ هم دي هغه وایي تر اوسه د خپلې خوښې وزن ته نه ده رسېدلې خو ډاډه ده چې د هڅو پایله به یې مناسب وزن ته ورسوي
د ولادت سره سم وزن مې مخ په زیاتېدو ځکه چې ما هر وخت قوي خواړه خوړل چې زه او ماشومان شاید تغذیه واخلو خو دې ته مې پام نه و چې تر حد زیات شحمیات او کاربوهایدریتونه پروټین بزما د ډېر چاغښت سبب وګرځي او تر څنګ مې استراحت هم کوي کله چې زه ځان ته متوجه شوم چې وزن می هر ورځ تر بلې زیاتیږي، نو دا تشویش راته پیدا شو چې خدای مکړه په ناروغۍ اخته نشم. نو مکل اوړ وکړ د پلی تک او کم خواړه او هغه خواړه چې ډیر پروتینی او شحم لرونکي خوړو څخه مې ډډه وکړه، او هغه و چې 8 کیلو می وزن کم کړی.
شفیقه بل مور ده چې د وزن کمولو لپاره هڅه کوي. د هغې په خبره وزن یې له زیږون نه پس زیات شوی، خو د مناسب خوړو او ورزش په کولو سره یې اوس وزن راکم کړی دی. هغه په دې اړه وایي:
یو سل 15 کیلو مو سلور نوی نوی منو ډیره خوشاله یم، ځکه چې زه شکر لرم، وینه غوړ لرم، جګ فشار سړی لرم. او زما ډاکټر ما ته ویل چې ته باید د ورځې 1 ساعت اتمی ورزش وکړې، که 1 ساعت په یو ټیم د ورځې 3 ټیم شل شي دا ته وکړه. پراټه مې پر راغلی کم شوی دی، او صحت مې پر راغلی دی. اته دې دی انشاءالله اراده لرم روزي رې چې نوره دوام وکړم. د شکر
د هورموني تغیراتو له امله له زیږون وروسته په ټولو ښځو کې د وزن د زیاتوالي شونتیا شته. که ښځې په دغه موده کې خپل خوړو ته پام ونه کړي، نو دغه وزن ورځ تر بلې زیاتیږي، ان تر دې چې بیا یې په اسانۍ راکمول ناشونی شي، او له امله یې نورې روغتیایي ستونزې او ناروغي هم پیدا کیږي. په افغانستان کې د روغتیایي کارکونکو په وینا، په دې هیواد کې ډېری ښځې له زیږون وروسته چاغېږي، او تر ډېره ښځې له زیات وزن سره دومره عادت شوي چې ډېر شمېر ښځې چاغوالی ناروغي نه ګڼي او د مخنیوي هڅې هم نه کوي. خو یو شمېر نورې ښځې بیا د وزن د زیاتوالي په زیانونو پوهېږي. دوی هڅه کوي چې د خپل وزن د زیاتوالي مخه ونیسي یا یې راکم کړي، خو ډېر کله دې موضوع ته وروسته د میندو ورپام کیږي چې آن ځینې ښځې له څو کلونو وروسته متوجه شي چې وزن یې د چاغوالي له اولې مرحلې اوښتی وي او راکمول یې ستونزمن شوی وي. په دغه وخت کې بیا د وزن کمول اسانه کار نه وي. آن ځینې مېرمنې د زیږون وروسته د وزن په کمولو کې خپلې هڅې بې ځایه او ځانونه پاتې بولي. خو ولې په دغه مرحله کې د وزن کمول ستونزمن دی، او میندې باید کومو ټکو ته پام وکړي چې د وزن په کمولو کې بریالی شي؟ د دې پوښتنو ځواب به د بدني روزنې له استادې نسیمې غزنوي واورو.
څوک چې وزن ډیر زیات وي، نو رژیم یې ډیر ضروري ده چې یو سم رژیم ورته په نظر کې ونیسي. رژیم معنی دا ده چې ته د خواړو تقسیم اوقات جوړ کړې، سې کوم خواړه دې په ورځنیو خواړو کې اضافه کړې او کوم لرې کړې تېر. نو دې ته رژیم وایي. رژیم دې ته نه وایي چې ته هیڅ شی مه خوره، مه چکه، نو بیا دا ته وایي زما رژیم نیولی.
په افغانستان کې ډیر شمېر خلک مغذي او صحي خوړو ته لاسرسی نه لري. له زیږون وروسته میندو ته یو شمېر دودیز خواړه ورکول کېږي چې په دغو خوړو کې زیات د غوا غوړي او خواږه کاریږي. دا چې دغه خواړه د میندو لپاره تر کوم حده مناسب دی او د میندو له زیږون وروسته په چاغوالي کې څومره رول لري، دا به د نسایي ولادي ډاکټرې فریدې امرخیل په خبرو کې واورو.
اول قدم کې هورمونونه دي، پس لغه استرس ده، پس لغه ادم د تحرکیه ده، نه هغه میندې زیاتر استراحت کوي او کمتر حرکت لري. او بل خبر ده چې دوی هغه میندې چې شیدې نه ورکوي سبب چاغښت دی، باز نور امراض لکه امراض مرض شکر ده هم سبب چاغښت دی. که دوی له دې لاملونو ځان وساتي، په دا چاغښت سبب دې رقمي ګندې چاغې، اما که هغه مې زیاتر استراحت وکي، اشتها یې کوي، مواد غذایی زیات مصرف کا، او مقصود مواد غذایی کې شه هم زیاتر وي، سبب چاغښت دی کی.
وزن د روغتیا ترڅنګ د انسان په ظاهري ښکلا هم د پام وړ اغیز لري. د اروایي پلوه ښکلا او روغتیا په انسانانو کې د ډاډ او خوشاله لامل ګرځي. د اروایي ناروغیو متخصص ډاکټر حکیم الله صالح وایي د نګدی 15 تر 40% پورې د میندو د رواني ناروغیو لامل د زیږون نه پس د چاغوالي له امله دی. هغه په دې اړه زیاتوي:
یو اساسي تاثیر د دوی دادا چې دغه خزې خپل جذابیت او خپل خایسته اندام له لاسه ورکوي. دویم د دوی اعتماد په نفس په خپل ځان باندې کمیږي او یو اجتماعي شرم باندې اخته کیږي. دوی کوښښ کوي چې ټولنه کې زیات ګډون ونه کړي. دریم دا چې دا مېرمنې په یو سټرس او یو نوې استراب باندې اخته کیږي، چې دغه سټرس او استراب د دوی د پرخوري سبب ګرځي چې دوی وزن نور هم زیاتېږي. بل خبره دا ده چې دا نار مېرمنې حوصله له لاسه ورکوي. د کله چې دوی حوصله له لاسه ورکړي، نو هر خبره د دوی مقابل کې چې وشي دوی منفي فکر کوي. او اساسي خبره بل دا چې دوی رواني نظر متاثر کیږي. د دوی عادت ماهوار غیر منظم کیږي، چې دغه غیر منظم والی د عادت ماهوار د رواني نظر دوی ته یو نارامو کوونکی حالت وي.
دا چې لزیګون وروسته د خزو پروختي وضعیت کې د چاغوالي د رول په اړه عام خلک څه فکر کوي، دا به د دوی په خبرو کې واورو.
I
واحده مبارزم د ننګرهار ولایت اوسیدونکی یم. چاغوالی دومره ښه نه دی، باید انسان هڅه وکړي چې فټ واوسي، یعنی نه ډېر چاغوالی ښه دی او نه ډېر وچوالی ښه دی.
لیما د هلمند ولایت اوسیدونکی، ډیر وزن درلودل د ټول ډول ناروغۍ سبب ګرځي، نو ما د وزن د کمیدو په خاطر ورزش او غذایی رژیم شروع کړی.
پروانه زیایی هم د کابل څخه. ما فکر داسته چې هغه اندام چې موږ لرو فلحال هماغه باید موږ ومنو.
ازادي راډیو اوریدونکو، دا چې ولې خزی لزیګون ورسته چاغیږي او د مخنیوي لارې چارې کومې دي، په دې اړه مو د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر ولی ناصری سره مرکه کړې ده چې په ګډه به یې واورو.
کپ سر کې دارته اوایس چې آیا دا رښتیا ده چې لزیګون پس خزی چاغیږي؟
یو واضح حقیقت ده چې خپل د زیګون او د زیګون وروسته حالت دا د چاغوالي سبب نه ګرځي. ولی هغه دود او دستور، هغه عنعنات چې موږ په ټولنه کې حاکم دي، چې د زیګون وروسته معمولا مېرمنې تر څلوېښتو ورځو پورې معمولا په کور کې اوسیږي، فزیکی فعالیت نه لري او حرکات ډیر محدود دي، د لیوې خوا او لبلې خوا د هغو خوړو زیات استعمال، سپغې کې غوړ زیاتی، خواږه زیاتی، نو دغه د دې سبب ګرځي چې مېرمنې پس له ولادت نه یا پس له زیږون نه وزن واخلي. خپل زیږون او د زیږون پروسه مستقیما د وزن د زیاتوالي او د چاغوالي سبب نه ګرځي. ولی هغه عنعنات چې زموږ او تاسو په ټولنه کې حاکم دي، چې د فزیکی فعالیت کموالی ده او د خوږو خوړو او د غوړو خوړو زیات استعمال د ولادت نه وروسته دغه د چاغوالي سبب ګرځي.
ډاکټر صاحب، که په دا دودیز خوړو باندې داسې ژوره کتنه وکړو، یعنی خلک سوچا غوړي، آګۍ او بوره لنګو مېرمنو ته ډېر زیات ورکوي، که په دې باندې داسې معلومات راته راکړي چې دغه څومره د چاغوالي لامل ګرځي؟
دا واضح خبره ده چې د ولادت یا زیږون وروسته د مېرمنو د خوړو ضرورت او د انرژي ضرورت زیاتېږي. ولې دغه انرژي باید په داسې شکل باندې نه وي چې په هغو کې د چاغوالي سبب سي، یا په هغو کې د وزن د زیاتوالي یا د نورو ستونزو سبب. ځکه موږ او تاسو وینو چې خپله زموږ او تاسو په ټولنه کې هغه مېرمنې چې ولادت کوي، د هغو نه وروسته، د ولادت نه وروسته هغو ته یو مخصوص خواړه سي د شیرې په نامو باندې یادېږي، دغه شیره ورته جوړوي. او دا شیره سي ده معمولا ده په دې کې شودې ماچي، هغه هم څوک پکې اضافه کوي او کورني غوړي پکې کوي، او دا ډېر زیاته کالوري لري. نو د دغسې خوړو استعمال په دوامدار شکل باندې د اوږدې مودې لپاره او له بلې خوا د فزیکي فعالیت نشتوالی دا د دې سبب ګرځي چې مېرمنې د ولادت نه وروسته یا د زیږون نه وروسته وزن واخلي. نو که موږ او تاسو د دې خوړو په عوض باندې مېرمنو ته زیات اوس مثلا مایعات زیات ورکړو، تازه میوه زیاته ورکړو، ترکاري زیاته ورکړو، سبزي زیاته ورکړو، نو له یوې خوا به مېرمنې عادي شیدو مقدار چې ماشوم ته ورکوي هغه به په کافي اندازه باندې به شیدې ولري، او له بلې خوا به هغه په نورو ناروغۍ چې په اول سر کې د وزن زیاتوالی چاقي ده، چې خپله وروسته چاقوالی د فشار د لوړوالی سبب ګرځي، د دوم نوه شکر سبب ګرځي، د زړه د ناروغۍ سبب ګرځي، د وینې د غوړو یا د کولیسټرولو د اوچتېدو سبب ګرځي، او له هغې نه وروسته ډېرې ستونزې رامنځته کېږي چې په هر سیستم کې دا ستونزې چې له اعصابو نه نیولې تر فزیکي فعالیتو پورې دغو ټولو باندې اثر کوي. نو موږ او تاسې باید کوشش وکړو چې د زیږون یا ولادت نه وروسته مېرمنو ته صحي خواړه ورکړو، لکه څنګه چې د حمل په وخت کې صحي خوړل ضرورت دي، د ولادت نه وروسته هم مېرمنو ته باید صحي خواړه ورکړل شي. بعضي دودیز خواړه اوس مثلا د موږ او تاسې په جامعه کې دا ورکول کېږي، خو برعکس هغه شان چې هغه مېرمنو هغې ته ډېر اشد ضرورت لري، اوس لکه تازه میوه یا ترکاري یا سابو، دا نه ورکول کېږي چې دا ګواکې په ماشوم باندې یا په مور باندې بد اثر لري، چې دا کاملا یو ناسمه عقیده ده چې دغه د دې سبب ګرځي چې مېرمنې د ولادت نه وروسته په ډول ډول ناروغۍ اخته
شي. او ډاکټر صاحب، یو شمېر ښځې دا ادعا کوي چې موږ د قوي رژیمونو، سختو رژیمونو سره سره، له ورزش سره سره وزن نه کموو. د دې دا ادعا څومره پر ځای ده، او د دې لامل څه دی چې دوی وزن نه کموي؟
یو سړی ټینګ هوډ او عزم ولري او په خیر اراده ولري چې زه وزن کموم، نو د هغو تر ټولو اسانه طریقه دا ده چې هغه باید خپل خواړه په مجموع کې کم کړي، خصوصا هغه خواړه چې موږ تاسې زیات استعمالوو، لکه وریځې، وچه ډوډۍ، خواږه، غوړ، غوښه. نو د دغو اخیستل باید دا د دو خوړل باید تر ډېر حده کم شي، برعکس باید هغه خواړه چې هغه وزن ډېر نه زیاتوي، لکه ترکاري، سبزي، د میوه خوړل دغه ته باید ترجیح ورکول سي. بعض خلک مونږ نه دا پښتنه کوي چې کوم خواړه موږ زیات خورو تر څو پورې موږ وزن وبایلو یا وزن کم کړو. نو د مونږ توصیه غوته ده چې هیڅ خواړه زیات مه خورئ. هر خواړه باید په اندازه باندې وخوړل سي او د ضرورت مطابق وخوړل سي. هر خواړه که موږ له اندازې نه زیات اخلو اوږده موده کې دا د چاغوالي سبب ګرځي.
نړی اوریدونکو دا خبرونه چې لازی ګونو وروسته د خزو د وزن زیاتوالی ته ځانګړې شوی و هم دومره و. تر بیا د خدای پامان.
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغان ښځه د شلو کلو مخکې حالاتو سره نه پرتله کیږي.
ځانګړي
مرکې زموږ رسم دی یو ستر زه ډېر ناخوښ وم چې ګډون مې پکې کړ.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډېر عمیق
او جالبې ویډیوګانې
چوپانه او دریا قندهار او هلمند سیمیزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
اچار اچار اچار
د څه شي اچار؟
د ګوړې اچار.
جوڑون کے ننگیار ناشنا
پگو اوریدن کو سلام. تیر کال څنګه در باندې تیر شو؟ معلومه ده چې په مفلسۍ، بیکاری، تشویش او اندیښنو به در باندې تیر شوی وي، ځکه پرته له دې بل څه ونه. دا چې یو ځل بیا د تیر کال مهمې پیښې او واقعې در په یاد کړو، د ګوړې اچار تیر کال له خوم نه مو څو مطلبونه درته راخیستي دي، هیله ده چې خوند درکړي. نو په پیل کې د یو وکیل د زوی د مقرریدو جالب خبر در اورو.
د وکیل صاحب کشر زوی چې د یو لسم ټولګي پنځلسم نمره زده کوونکی دی، د لوړو زده کړو وزارت مسلکي مشاوریت ته کاندید شوی دی. خبر زیاتوي چې مشران زامن یې لا پخوا په ګمرکونو کې خدمت ته اړم دي او په دوبۍ، ترکیه او نورو هیوادونو کې کورونه او شرکتونه اخلي. د وکیل صاحب کشر زوی وایي که مشاور نشو نو مشاوریت به په دا بل مخ راواړوي او یا به یې هم کار کوونکي دومره وډبوي لکه هغې بلې چې په روغتون کې ډاکټره وډبوله.
په تېر کال کې مو د چارواکیو د کورنیو له حال هم خبرو.
خبر د چارواکو له خولې وایي چې زیاتره غټو حکومتي او دولتي شخصیتونو د همدې لپاره خپلې کورنۍ په بهرنیو هیوادونو کې کینولي چې د لویو چاودنو او بمونو په امن کې وي. چارواکي وایي دوی پوهېدل چې چاودنې به زورورې شي او د دوی اولادونه به آن د سیمیټي دیوالونو او چکونو شاته هم وویروي، خو د دې لپاره چې اولادونه یې ونه ویریږي او میرمنې یې په امن کې وي خپلې کورنۍ بهر کې ساتلې دي. زنده باد افغانستان.
اوس مو یو ښوونځي ته بیایو او د تیر کال د ازموینو یوه وړه نمونه درخیو.
ګورئ والکانو، سبا ته مو د رسم او کاردستی مضمون دی. په کاردستی کې به ټول د موبایل کریډیټ کارتونه راوړئ. تاسې ته به هم اسانه وي او ما ته به هم، ځکه چې نمرې به د کریډیټ کارت د بیې له مخې ورکوم.
خیر سی استاده، کاردستی مو خو په خدای کاسې هم زده وي، خو که په کور کې د کریډیټ کارت اخیستلو پیسې را نه کړي بیا خو به مو مراحت کوي نو.
پام چې په دغه خیال کې ونه اوسئ، چا چې کریډیټ کارت رانه وړ د کاردستی نمره غاټ صفر دی. موږ کوښښ کوو چې امتحان درته آسانه کړو او تاسې بیا هم پکې لغاتې وهئ.
تیر کال د غبرک شیرم باورې.
د حکومت سرونه د حکومت پتنه ور پیوند شوی کاری رتپل شوی کاری نو ځکه دغه حال ده. د حکومت سرونه د حکومت پتنه ور پیوند شوی کاری پرتپل شوی کاری نو ځکه دغه حال ده. د حکومت سرونه سره پیوخ لخکاری د خپل مقصد لپاره لکه دی وسر غوندی داسې لری ښکاری لکه دی وسر غوندی داسې لری ښکاری. د حکومت سرونه د حکومت پتنه کته او پورته ښکاری سم نصب شوی نه دی او کتنه کږه ده. د حکومت سرونه کدواړه یو سر شو بیا به نو ملک آباد شي هم به ملت آرام شي. د حکومت تنه وي یو سر لپاره.
د چوروالۍ اعلامیه درنو خاریانو، تر هر څه مخکې د کثافاتو د بیلرونو په شمیر چې ډیر زیات دي سلامونه درته وایو او هیله لرو چې لکه د زرنگار پارک ونې به تازه او لکه د خوشحال خان مینې د پارک د ځای غوندې ښکلی یاست. درنو خاریانو، که د چوروالۍ کسانو په حکومتي ځمکو باندې د لوړو ودانیو د جوړولو امرونه وپلورل آیا ګناه یې وکړه؟ که دوی د څو روپیو خاوندان شول نو آیا ګناهکار شول؟ پوهیږو چې ستاسو ځواب نه دی او همدا علت و چې هیڅکله هم د موږ د دې کار په وړاندې نه چا عکس العمل وښود او نه یې هم کوم اعتراض وکړ. مننه ښاغلیو خاریانو، تاسې له موږ سره ډېرې بدې ورځې او بد وختونه تیر کړل او تیروی هم. د میاشو او مچانو میلیونی حملې او یرغلونه مو وزغمل او زغمی هم. د کثافاتو له ډیرانونو پورته شوي بویونه مو تنفس کړل. د ښار د بندو ویالو په مردارو اوبو کې ولوېدی او د دغو ټولو ستونزو په وړاندې مو لکه د یوه صبور او قهرمان ملت غوندې صبر او حوصله وکړه. مونږ باور لرو چې له دې وروسته هم د دغه ډول ستونزو په وړاندې له صبر، حوصلې او متانت څخه کار اخلی او دا ستاسې له متمدن ښاري کلتور څخه نمایندګي کوي. درنو ښاریانو، موږ په دې اعتراف کوو چې اوس هم ښار ډېرې ستونزې لري او زموږ میلیونی او نارنجي زیړې لښکرې په حال کې ناکامه شوي دي. موږ منو چې زموږ نارنجي لښکر د شپې او سهار وختي پر ځای واټونه په نهو لسو بجو جارو کوي چې د جارو سمې نیمې خاورې او دوړې تاسې ښاریان د پوزې او خولې له لارې تنفس کوئ، خو بیا هم لکه د یو متمدن ولس غوندې غلي تیریږی او حتی ډیر وړوکی عکس العمل هم نه ښیئ. د ښار په منځ کې له پراته سینه لکه د مړه خامار بد بوی پورته کیږي، خو یو نیم حساس ښاري که پوزې ته لاس ونیسي او له ځان سره وغورېږي نور ټول په سړه سینه دغه بد بوی تنفس کوي او اهم نه باسي. لنډه دا چې تر اوسه مو کوم داسې کار نه دی کړی چې فخر پی وکړو. منو چې د ښار کثافات کم نشول، خو دومره ډیر هم نشول چې ښار لاندې کی. نو په دې اساس که په خپل کار او خدمت ویاړ نشو کولی نو ډیر پرې شرمنده هم نه یو. خدای پاک مو د جنت پاکی او تازگی نصیب کا. په دې دنیا خو مو د پاک ژوند او پاک ښار ارمان ونه خود. ستاسو خدمتګاره چوروالی.
تیر کال تلفونی شبکو هم د خلکو د جیبونو تشولو سم کوشش وکړ. یوه نمونه دغه ده.
فخری، مسج درته راغی. تو ګوره چې د چا دی.
او تو درېږه.
که هندی سندره غواړئ نو 002 دایل کړئ، او که عربي غواړئ نو 005، او که غربي غواړئ 00.1 نمبر دایل کړئ. د شبکې له خوا دی.
ته خو هغه هندي سندره راواوروه.
ته ودرېږه چې 002 نمبر دایل کړم. دا خو یې لیکلي چې د ژبې لپاره 102 کله کړئ.
کلکي کاکا نه،
دا خو وایي چې د پښتو لپاره 150 او د دري لپاره 250 دایل کړئ.
یو نمبر دایل کا
کاکا. دا خو وایي چې د لوړ غږ لپاره 15 او د ټیټ غږ لپاره 9 کلک کړئ.
کلکي کا
کا، دا خدای کلک میکه. ورکړئ چې دا شبکه
ولي
وایي چې د ډاډه سلولو لپاره 203 کلک کړئ.
زه راغم کلکه.
دا خدای کلک میکه. او لعنت دې په دې کار. وایي چې د وخت لپاره 503 دایل کئ، او د سهار لپاره 2، د غرمې لپاره 3، او د ماښام لپاره 4 کې کاږئ.
یو تڼۍ کې کاږه.
اوف لعنت دې در باندې.
ولې څه وشول؟
وایي مزرعت غوړو کریډټ دې خلاص شو.
دغه خبرونه ننګر ناشنا برابر کړی و او ما رنه هوتک درته وړاندې کړه. کلیکونه را لګینو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دغه دی: کابل 1301، کندهار 22، کندوز 1، خوست 1، او جلال آباد 4.
ساعت 5 عصر است. صدای